care dau și coftă nist. Gândiți că e...
په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به طالبانو ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د خبرداري واورئ چې وایي که دا ډله د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورکړي نو پړه به یې د دوی پر غاړه وي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له امریکا سره تر هوکړې وروسته پر افغان اهدافو نږدې 3000 بریدونه کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د لومړي ځل لپاره په 24 ساعتونو کې د کورونا د زیاتو پیښو راپور ورکړی او د امریکا ولسمشر وایي حاضر دی چې نورو هیوادونو ته د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره تنفسي آلې ولیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له امریکا سره تر هوکړې وروسته بیلابیلو سیمو کې څه باندې 2800 بریدونه کړي دي. د دغې شورا ویان جاوید فیصل نن کابل کې خبریالانو ته وویل دغو بریدونو کې د دواړو خواوو د وسلوالو سربیره ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی.
په دې 15 ورځو کې وسلوال طالبانو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې 2800 تروریستي حرکات او فعالیتونه درلودل. چې په اوسط ډول باندې د ورځې 150 تروریستي تحرکات کېږي. په دې ټولو فعالیتونو کې تروریستانو 209 ملکي افغانان یا شهیدان یا هم زخمیان دي. یعنې په ورځنۍ توګه باندې لکه ورځې چې طالبانو له امریکا سره د سولې تړون امضا کړی دی په افغانستان کې لږ تر لږه 15 ملکي کسان یا هم شهیدان کړي دي یا هم زخمیان کړي دي.
خاغلی فیصل ویل طالبانو همدا پرون هم د دوی د اوربند غوښتنې ته منفی ځواب ورکړی دی. له خاغلی فیصل د کانفرنس کې پوښتنه وشوه چې ولې له جګړې سره سره د طالبانو زندانیان آزادیږي. هغه وویل دا زندانیان د ولسمشر د فرمان له مخې خلاصیږي او تر اوسه 5500 طالب زندانیان آزاد شوي. ملي امنیت شورا وایي پر روان تاوتریخوالي کې پر افغان ځواکونو سربیره طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې او یوازې تېره اونۍ کې دوی 309 طالبان وژلي او 211 یې ټپیان کړي دي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ځایي چارواکي وایي چې په غور ولایت کې دو جلا پیښو کې 21 طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. د 201 ظفر قلي اردو د مطبوعاتو مسؤول سید اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې مخالفانو ته دغه مرګ ژوبله په شهرک او فیروزکو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې اوښتې. د ویلي عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او په خبره یې طالبانو له دې سیمې پښې سپکې کړې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په یوه ورځ کې د کورونا د تر ټولو زیاتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنوی ته ویلي تیرو 24 ساعتونو کې یې 423 مشکوک کسان معاینه کړي چې د 133 هغو نتیجه مثبته راوتلې. د دغو پیښو له ډلې 25 په هرات، 21 په کابل، 40 کندهار، 14 پکتیا او پاته نور یې په نیمروز، سمنګان، زابل، کاپیسا، لوګر، تخار، اروزګان، غور، بامیان، بغلان، هلمند، میدان وردګو او پروان ولایتونو کې رامنځته شوي. له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1433 ته پورته شو. له دې ډلې څه باندې 200 بیرته روغ شوي دي. بل لور ته د اروزګان ولایت د عام روغتیا مشر وایي په دغه ولایت کې په کورونا اخته دوه کسان له روغتونه تښتېدلي دي. ډاکټر خان آغا میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی کې یو د ګیزاب او بل د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې تېره شپه له روغتونه وتلي او د نیولو هڅې یې پیل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ناټو له هغې اعلامیې هرکلی کړی چې افغانستان کې د سولې لپاره د اړینو ګامونو غږ کړی دی. د ناټو په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه، راغلي افغانستان کې طالبان د تاوتریخوالي د دوام عاملین دي او باید دغه هیواد کې د ثبات لپاره چټک ګامونه پورته شي.
خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر وایي په هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې کمې شوې او حاضر دی چې نورو هیوادونو ته تنفسي آلې واستوي. ډونالډ ټرمپ پرون وویل امریکا به د ایټالیا، هسپانیا، فرانسې، مکسیکو، اندونیزیا او هندوراس په ګډون یو شمېر هیوادونو ته د مرستې په توګه تنفسي آلې ولیږي. ښاغلي ټرمپ ویلي امریکا د تنفسي آلو په جوړولو کې لوړ امکانات او ظرفیتونه لري او له خپلې اړتیا ډېرې تولید کړي دي. د ټرمپ وینا په نیویارک کې د کورونا مثبتې پیښې د تیرو اونیو پرتله په سلو کې لاس کمې شوې. د همداراز وویل چې د دې ویروس له کبله په نیویارک ایالت کې د تیرې اونۍ پرتله د مړینو شمیر په سلو کې 40 لږ شوی دی. په امریکا کې تر پرون جمعې پورې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 9,14,444 تنه وو او په دې ویروس د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 25,000 تنه اعلان شوی دی.
د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې د کورونا ویروس د له منځه وړو په هدف د دغې ناروغۍ ضد واکسین او درمل جوړولو چارې چټکې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش پرون ویلي دغې وبا ته ماتې ورکول دا اړتیا پېښوي چې نړیوال سازمانونه او د نړۍ مشران له خصوصي سکتوره ملاتړ وکړي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون تازه شمېرې ښیي چې د نړۍ په کچه څه باندې 2,000,000 واتلکه کسان په کورونا اخته شوي. تر اوسه 1,900,000 کسان دغه ویروس مړه کړي دي او نږدې 8,00,000 کسان بیرته روغ شوي. د روسیې یو سپوږمکۍ له نړیوال فضایي مرکز سره یو ځای شوه. دغه سپوږمکۍ په دویمه نړیواله جګړه کې د روسیې د بریا د یادغونډې په مناسبت انځورونه او یادګارونه لري. په نړیوال فضایي مرکز کې درې ستورمزلو یا فضاختونکو چې دوه یې روسان او یو یې امریکایی دی د دغه سپوږمکۍ هرکلی کړی دی.
خبرونه ملازاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر طالبانو ته خبر درې ورکړ که د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورکړي نو پلاوی یې د دوی پر غاړه وي. د ملي امنیت شورا د دفتر وین جاوید فیصل زیاتوي
زمو غوښتنه دا وه چې وسلوال طالبان سوله وکړي، اما متاسفانه پرون بیا هم د طالبانو له ادرس څخه منفي جواب راغلی.
ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي که طالبان د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او خلکو له لورې د اوربان اړوند غوښتنې ومني وبخښي او نه مني، د خلکو پر وړاندې به لا منفور سي. د پوهنتون استاد او سیاسي چارو پوخ سید خالد سادات:
یعنی احیانا که روان تاوتریخوالی روان بد وضعیت دوام پیدا کړي نو دلته به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به د سولې د روانې پروسې څخه دومره ناراضه چې په آینده کې به ورباندې باور ونه کړي.
د غزنی اوسیدونکو د پوهنې ریاست له لورې ماشومانو ته د راډیو او تلویزیون له لارې د زده کړو د معیار کېدو غوښتنه لري. محمد کامران له غزنی اوسیدونکو دی:
د بده مرغه د دومره موثر نه دي، ځکه چې هغه ښوونکي چې په رادیوګانو کې درسونه ورکوي هغه تجربه د دې نه لري چې دی څنګه کولای شي چې یو شاګرد ته عملاً حضور ونه لري دی درس ورکړي.
د نړۍ مشرانو ژمنه وکړه چې د کورونا ویروس ته مهارولو لپاره به پر طبي ازموینو، دارو درملو او واکسین کار چټک کړي. نو راپورونه هم ستاسو په دوهمه نیمه کې 2 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر طالبانو ته خبرداري ورکړ که د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورکړي نو پلا به د دوی پر غاړه وي. د ملي امنیت شورا د دفتر وین جاوید فیصل نن د یوې خبري غونډې پر مهال دا خبره وکړه. نور تفصیل له فیروزې عزیاورو.
په طالبانو د تاوتریخوالي د راکمولو او سولې لپاره د افغان حکومت او نړیوالو بې تریغه غږونه، د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویاند خبرداري ورکوي چې طالبان د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورکړي نو پړه به د دوی پر غاړه وي. جاوید فیصل د شمې په ورځ د وی خبري ناستې پر مهال وویل دوی اندېښمن دي ځکه طالبانو تر بل هر وخت خپل حملو او بریدونو ته شدت ورکړی دی. ښاغلی فیصل وایي طالبانو امریکا سره د هوکړې خلاف له هغه مهاله تر اوسه نږدې 3000 ترهګریز فعالیتونه او حملې کړي چې ګڼو ملکیانو ته یې پکې مرکزوب لاړولې ده. خغلی فیصل دا هم وویل چې د ولسمشر د فرمان له مخې به 1500 طالبانیان خوسی سي چې تر اوسه 1550 یې له بنده خلاص شوي دي. جاوید فیصل وویل طالبان د افغان حکومت د تخنیکی کمیټې لوري د دوی تخنیکی ټیم ته د بندیانو ورسپارل سوی لیست نه تطبیقوي او هغه کسان آزاد کړي چې په لیست کې نسته. خو طالبانو وړاندې ویلي له افغان حکومت سره یې د خپلو بندیانو لیست نسته او دوی ته معلوم نه دي چې څومره کسان یې له طالبانو سره دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر اوسه 60 تنه حکومتي بندیان خوشي کړي او په راتلونکي کې هم د نورو بندیانو د خوشي کولو پلان لري. طالبانو دا هم ویلی چې دوی د تیر په پرتله 60% جګړه راکمه کړې او یوازې په هغو ځایونو کې حمله کوي چې افغان امنیتي ځواکونه هوډ لري خپل امنیتي پوستې جوړي او یا هم پر دوی د حملو قصد ولري. وړاندې تر دې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د دفاع وزیر او ناتو سازمان هم له طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه کمه او یا هم اوربند وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د مشرتابه غړی محمد امین وقاد وایي طالبان دې د اوربند اړوند د خلکو حکومت او نړیوال ټولنې غوښتنې ته لبیک وای
ورځکه کاملا اتشبس اور بند وکړه. اشرف غنی څنګه زره بندان خوشکا یو خوانه به د امریکا مرسته جاری شي او بل خوانه به طالبان باندې نړیوال فشار راشي چې هغه هم دو کارون ته مجبور کی یوه اور بند ته مجبور کی او بل بین الافغانی مذاکرات ته مجبور کی.
خغلی وقال وای ک طالبان توتری خواله را کم نکری او رد بلیتا د عام خلکو وزل زیات سی په دې سره به طالبان د سولې پروسه منحل او رامنځته سوی فرصت به د لاس ورکړي. فیروزه سیسی آزادی رادیو کابل.
دوستان د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر خبرداري خمووارده په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سولې خبرو اترو ته د درناوي لپاره تر دې دمه خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړي. طالبان هم وایي چې تر دې دمه د دغې ډلې نظامی کمیسیون د پسرلنیو عملیاتو په اړه خپل پریکړه نه دی اعلان کړي، خو دواړه لوري یو بل پر تاوتریخوالي تورنوي. بیا هم د فیروزي عزیزي په یو بل راپور کې د دې جزئیات اورو.
که څه هم له نوې کال او پسرلي دا د یوه میاشت وړي، خو افغان حکومت او طالبانو تر اوسه د یو بل پر وړاندې خپل پسرلني عملیات نه دي اعلان کړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سولې هغې هوکړې ته په درنښت چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوې هغې ته په کتو دوی تر اوسه د عملیات نه دي پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو په خپلو حملو کې هیڅ کمښت نه دی راوړی او هر ورځ له لسو په زیاتو ولایتونو کې په افغان ځواکونو حملې تر سره کوي.
خب شما را د جریان هستین که پروسه سول د جریان است؟
تاسو په جریان کې هستئ چې د سولې پروسه روانه ده. موږ نه غواړو دغه پروسه ته زیان ورسو او غواړو چې په افغانستان کې جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسیږي. د همدې له امله موږ د مهال په فعال دفاعي حالت کې
په خاطر مو در حالت دفاعي
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ناتو پوځي سازمان په شورا کې د غړو هیوادونو سفیرانو پرون د جمعې په ورځ یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې د پروسې اړوند هڅو په اړه وویل دا مهال په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د منلو نه ده. دوی په اعلامیه کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو عاملین دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم له طالبانو غوښتي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینی برابرول لپاره دی په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. مارک اسپر پرون د جمعې په ماښام په خپل ټویټر پاڼه ولیکل اوس هغه وخت را رسیدلی چې ټول لوري د سولې په برخه کې رامنځته سوي فرصت نه ګټه واخلي. تر هغه وړاندې د ناټو سازمان عمومي منشي ینس سټولټنبرګ هم پرون د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د نه منلو تاوتریخوالي کچه راکمه کړي او له ځنډ پرته د افغان حکومت سره د مذاکراتو باب پرانیزي. مخکې تر دې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پر طالبانو غږ کړی چې د روزي میاشتې لپاره د اوربند وکړي، خو طالبانو د نوموړي د غوښتنه رد کړه. طالبان ادعا کوي چې د دغې ډلې وسلوال په دفاعي حالت کې دي او 80% جګړه یې راکمه کړې ده. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې ډلې وسلوال په هغو سیمو کې حملې کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري امنیتي پوستې جوړېږي او یا هم د حملو قصد ولري. مجاهد وایي دا ډله چمتو ده چې د افغان دولت له لوري د دوی د 5000 بندیانو تر خلاصون وروسته بین الافغاني مذاکراتو ته کښېني. نوموړي د طالبانو د پسرلني عملیاتو د نه پیل په اړه وویل تر دې د مه د طالبانو نظامي کمیسیون په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اعلان کړې، خو د افغانستان ملي دفاع وزارت د طالبانو دا اداره ردوي او وایي چې دغه ډلې که څه هم په نوي نوم عملیات نه دي پیل کړي خو خپلو حملو ته یې شدت ورکړی دی. پوځي کارپو میرزا محمد یارمند بیا په دې باور دی چې طالبان غواړي له افغان امنیتي ځواکونو سره اوربند وکړي، خو په خبره یې پاکستاني مخنیوي کوي.
طالبان نور نه غواړي چې جګړه وکړي، خو د پاکستان د امر تابع دي، ځکه چې مرکزونه او پانګې په پاکستان کې دي او نشي کړی چې د پاکستان له فرمایش نه عدول وکړي.
یارمن په دې اړه چې ولې تر دې دمه طالبانو خپل پسرلني عملیات نه دي اعلان کړي وایي دغه ډلې د هغې هوکړې لپاره چې له امریکا سره یې کړي خپل پسرلني عملیات نه دي پیل کړي، خو د ښاغلي یارمن په خبره طالبان په نا اعلان شویو عملیاتو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جنګیږي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستان و موردل چې وسلوالو طالبانو تر اوسه په وار وار د اوربند غوښتنې رد کړې دي، خو دا کار څه معنا او عواقب لرلی سي او دا ډله ولې اوربند ردوي؟ دغه مسله فیروزې عزیزي د پوهنتون له استاد او سیاسي چارو پوه سید خالد اسادت سره په یو مرکې کې سپړلې ده. په ګډه به سره وورو.
تودیدو که اساسی نقش رو باوله شو اساسی نقش داری یو داده چی طالبان لپاره د جګړه یوازینه برګننګ چپ کاری، یعنی دوی لپاره فقط یوازینه وسیله ده چې کولای شي د افغانستان د حکومت او امریکایانو سره په خبري وکړي. جګړې یې کتل لپاره یا جګړه مار ډل لپاره جګړه وسله وسینه بنا پر دې باندې ډېر مشکل ده چې هغه دې له جګړې څخه خلاص واخلي.
څه فکر کوي دا اوس کومې غوښتنې کیږي د اوربند لپاره؟ طالبان نه مني، رد ځواب ورکوي. دا په خپل پراتلونکي کې د سولې په پروسه باندې څومره تاثیر کولای شي؟
بل شک لمړی خدای ته چې پروانی لحاظ د افغانستان خلک او د افغانستان ولس ته قابل د منلو نه وسی، یعنی احیانا که روان تاوتریخوالی روان بد وضعیت دوام پیدا کړي نو دلته به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به د سولې د روانې پروسې څخه دومره ناراضه چې په آینده کې به ورباندې باور ونه کړي. دویمه خبر د هغه کورنۍ او هغه فامیل خصوصا هغه افغانان چې په جګړه کې مستقیما متضرر کیږي، د هغوی فامیلونه، د هغوی اولادونه وژل کیږي، په عین زمان کې هغوی مستقیما متضرر کیږي، دوی لپاره حداقل کچیته منګه د سولې روان وځته ګورو دا باید په یو قوي اګریمنت یا په یو قوي قرارداد تر سره شي. درسته خبره ده پرمختګونه شوې دي، طالبان بدن خوشکیږي، افغان حکومت په خپل وعده باندې تر هغه پورې چې باید عمل وکړي روان دی، ولی دا حرکت یو سلو ده، ممکن تخنیکی مسلې پکې وسیږي، ولی هیله مې دا ده چې پرمختګونه زیات شي. همدارنګه د مرکچی پلاوی ریس ټاکل شوی ده، دا هغه څه پرمختګونه دي، اما مهمه دا ده چې باید په نظامي برخه کې پرمختګ وشي او په جګړې په کموالی باندې بحثونه وشي. زما باور دا ده چې په غیر مستقیم ډول کولای شي سوله متجرره کړي.
اوس د همدې لپاره چې تر څو هم جګړه راکمه شي او بالاخره په راتلونکي کې که چېرې د سولې پروسه یو چیرې رسیږي په هغې باندې تاثیر واوسي، هغه هم د پام وړ. څه کول په کار دي دواړو لور ته؟ افغان حکومت څنګه کولی شي طالبانو ته دا قناعت ورکړه تر څو هغوی اوربند ومني؟
دواړو لورې باید په یو معقول انعطاف پذیري چوکاټ کې ځان وګوري. یعنی طالبان که په دې خبره باندې فکر کوي چې فقط دوی لپاره د 15 بندیانو خوشې کول یو هدف ته د سولې د اګریمنټ او د سولې قرارداد نه چې دوی ورڅخه تعریف دي، دا یو نامعقول برداشت ده. زما چېرته طالبان د فشار په توګه باندې جګړه استعمالوي د سولې پر وړاندې ستر خنډ ده. په عین زمان کې افغان حکومت که واقعا غواړي سولې ته لاړ شي، یا څنګه چې دغه پرمختګونه باید چټک شي تر څو دلته د یو فرصت په لاس ورشي او دواړو لورو څخه استفاده وکړي. دې کې باید خنډونه، هغه خنډونه چې ایجاد شوي دي، د هغې په له منځه وړلو لپاره اساسي فکر وشي.
د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه سید خالد سادات و
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ خلاصه د راډیو اوري. د نړۍ رهبرانو ژمنه وکړه چې د کورونا وایروس ته مهارولو لپاره به پر طبي ازموینو، دارو درملو او واکسین کار چټک کړي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ پر دې حل لارو په داسې حال کې غور کېږي چې د نړۍ مسلمانانو په داسې حال کې روژه پیل کړه چې د کورونا وایروس له کبله په کورونو کې ایسار دي. سالم محمد صالح راپور ورکوي.
په داسې حال کې چې د کورونا وایرس یا کووید 19 په وړاندې د واکسین جوړولو لپاره هڅې چټکې سوي، د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د کورونا وبا ته ماتې ورکول دې ته اړتیا لري چې نړیوال سازمانونه او د نړۍ رهبران د خصوصي سکتور په پیاوړتیا کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش پرون جمعه یو رابلل سوي ویډیوي کانفرنس ته وویل نړۍ د کووید 19 ناروغۍ درملنې، تشخیص او د هغې په وړاندې د یو خوندي او اغیزناک واکسین جوړولو، تولید او په منصفانه ډول یې تر خلکو رسولو ته اړتیا لري. د یوې هیواد یوې سیمې یا د نیمې نړۍ لپاره واکسین نه، بلکې داسې واکسین او درملنه چې ارزانه، خوندي، اغیزناک وي، اداره سوي وي او د نړۍ په هره برخه کې هر چاته ورسیږي. په دغه ویډیوي کانفرنس کې د نورو رهبرانو ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل راماپوسا هم برخه اخیستې وه. چین چې دغه وایرس پکې اول کشف سو په دغه ویډیوي کانفرنس کې حضور نه درلود. د امریکا متحده ایالاتونو چې د روغتیا د نړیوال سازمان تمویل یې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دغه سازمان د کمزورو اقداماتو په تور ځنډولی، هم په کانفرنس کې برخه نه واخیستې. د کورونا وایرس په وړاندې د مؤثرې مبارزې لپاره دغه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونو او 800 زرو اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په دې وایرس د مړو شمیر تر 1,90,000 اوښتی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړي دي چې شمیر یې تر 250,000 زیات دی.
دوستانو، بیا هم د کورونا اړوند مسلې کې پاتې شو. د کورونا په وایرس اخته شوو کسانو د درملنې لپاره له بېلابېلو طریقو کار اخیستل کېږي. له یوې خوا هڅه روانه ده چې دې ناروغۍ ته واکسین یا درمل جوړ سي، او له بلې خوا له هغو کسانو څخه مرسته غوښتل کېږي چې دا ناروغي یې تېره کړې ده. دې وروستۍ طریقې ته د پلازما درملنه وایي. نور جزئیات عصمت سروان په راپور کې اورو.
په امریکا کې د کووید 19 له ناروغۍ څخه د ښه شویو کسانو د وینې پلازما په دې وایرس اخته کسانو ته پیشکاری کیږي. دې طریقې هیلې غوړولې چې ګوندې ښه نتیجه ورکړي او دا بې علاجه ناروغي پرې تداوي شي. تیفانی پینکري یوه له هغو کسانو څخه ده چې په دې طریقې درملنه شوې ده. دا وایي شاید ډېره جالبه وي چې که زما په وینه کې ځواب وي. تیفانی پینک دی اوس ښه شوې ده. د کووید 19 ناروغي تېره کړې، شاید له نورو سره مرسته وکړی شي. پیکنی د لومړنیو کسانو څخه ده چې د هغې د وینې له پلازما څخه د کووید 19 د نورو ناروغانو د درملنې لپاره په نیویارک کې کار اخیستل کیږي. د دې ډول درملنې په اړه د بلومبرګ د جان هاپکنز د عامې روغتیا پوهنتون ډاکټر آرترو کاستیوال وایي ډیره آسانه ده. د هغو کسانو چې ښه شوي دي وینه انټي باډي لري چې وایرس وژني. دوی که د خپلو وینو پلازما اتیا کړي، پلازما د وینې مایع برخه ده، نه هغه چې سرې حجرې لري. د دوی وینه انټي باډي پلازما لري. د دوی د وینې پلازما بل چاته د تداوي یا وقایې لپاره پیشکاری کېدای شي. د روغ شویو کسانو د انټی باډي تزریق د کورونا وایرس په وړاندې د ناروغ د بدن د مقاومت ځواک زیاتوي. د روغ شویو کسانو د انټی باډي تزریق د کورونا وایرس په وړاندې د ناروغ د بدن د مقاومت ځواک زیاتوي. دا که څه هم په طب کې نوې خبره نه ده، مګر له کورونا سره د مبارزې لپاره نوې خو ناتایید شوې طریقه ده. د 1913 کال د زکام او حتی تر هغه مخکې د یو ډول باکتریایي ناروغۍ دیفتریا د درملنې لپاره هم له دې طریقې کار اخیستل شوی و. د مونتسینای روغتون رئیس ډاکټر ډیوید ریچ وایي د واکسینونو او انټي بایوټیکونو په جوړولو کې پرمختګ د دې طریقې ځای نیولی، خو په وروستیو کې له دې طریقې د ناروغیو د تداوی لپاره کار اخیستل کیږي. د زیاته کړه داسې ښکاري چې په ساري ناروغیو کې اغیزمنه وه. ظاهرا د 2008 او 2009 کلونو ترمنځ له خنزیر انفلوئنزا سره په مبارزه کې ښه اغیز درلود، خو څېړونکي ټینګار کوي چې د کرونا وایرس او له هغه سره د مجادلې د اغیزمنې طریقې په برخه کې باید لا په ډیرو شیانو وپوهیږي. د بلومبرګ د جانس هاپکنز پوهنتون ډاکټر آرترو کاستیوال وایي پلازما ښه سابقه لرلې، خو د کرونا وایرس نوې ناروغي ده، باید وپوهیږو چې له دې پلازما څخه څنګه کار واخلو. که څه هم هیلې پاروي او ځینې مخکیني راپورونه مثبت دي، خو ګمان کوم چې باید دقیق فکر وکړو او هغه په سم ډول وازمویو. د نیویارک په مونت سینای روغتون کې 15 ناروغانو ته په ازمیشتي ډول د روغ شویو کسانو پلازما ورکړل شوې ده. په مونت سینای روغتون کې ډاکټر انیا واجنبرګ وایي د دوی په دقت څارنه کوي، په پرمختګونو او ترلاسه شویو معلوماتو څارنه کوي او هیله لري چې په دوه اونیو کې خپلې نتیجې له خلکو او نړیوالو سره شریکې کړي. مثلا دا چې آیا هغوی به بیا په وایرس اخته شي، څومره موده به روغ پاتې شي. دا هغه شیان دي چې دوی غواړي څارنه یې وکړي او د روغتیایي کارکوونکو د کار پر طریقې او شاید د ټولنې له عادي کېدو وروسته په نړۍ کې د روغتیایي کارکوونکو د کار پر طریقې زیات اغیز وکړي. دې ته ورته څېړنې په اروپا او چین کې هم روانې دي. ډاکټرانو ویلي چې په یوه ازمیشتي څېړنه کې په ناروغانو کې د شوالې نښې لیدلې دي. که د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې د پلازما د تزریق اغیز ثابت شي، بیا به یې هم په پراخه پیمانه تطبیق یوه ستونزه وي. دیانا بیرنت هم له کرونا ښه شوې ده. د دې ژغورل شویو قواو په نوم شبکه جوړه کړې او هغه کسان راټولوي چې د وینې پلازما اتیا کولی شي. د کووید 19 له ناروغۍ روغه شوې دیانا بیرنت وایي هغه ټولې څېړنې چې په هیواد کې کیږي تعقیبوي او له نورو سره یې شریکوي. دا وایي د څېړنیزو انستیتیوتونو او روغ شویو کسانو ترمنځ اړیکې ټینګوي چې لا اغیزمن سیستم او پروسه تطبیق شي. باید وخت له لاسه ورده کړي، خبره د ژوند او مرګ ده. پوهان تمه لري چې د درملو د جوړېدو په برخه کې د پرمختګونو ترڅنګ د پلازما پر تزریق او په نهایت کې د کرونا واکسین د جوړېدو لپاره څېړنې دوام وکړي.
آزادی رادیو ته غوښوینسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو زموږ خلاصه د رادیو او ری اوس بیرته افغانستان تر ګرځو. د غزنی ولایت اوسیدون کې وایي د پوهنې ریاست له لوري ماشومانو ته د رسنیو په واسطه درسونه دی معیاري سي. په افغانستان کې د کورونا وایروس لامل شونځي رخصت شوی او ماشومانو ته د شونځي درسونه د رادیو غنو او تلویزیونونو په واسطه په کورونو کې ورکول کیږي. حبیب رحمان تاثیر راپور کوي.
د رادیو ایز د کلو پایل
په غزنی کې ډیری وخت په کورونو کې یو شمېر ماشومان د ښوونځیو کتابونه په لاس تر رادیو را ګرځېدلی وي. دوی له دغه رادیو څخه سندرې او خبرونه نه، بلکې د ښوونځي درس اوري.
راتلونکی درسي ساعت پیلېدونکی دی. لطفاً برنامه په منظم شکل سره تعقیب کړئ. صرفاً د تاسو لپاره د تنظیم شوی دی، بل هیڅ هدف او مراد لدی څخه نشته.
خو د دغه ځای اوسیدونکي وایي د پوهنې ریاست له لورې ماشومانو ته د رسنیو په واسطه درسونه دي معیاري سي. دوی وایي له دې طریقه چې ښوونکي زده کوونکو ته کوم درسونه لولي کیفیت یې ټیټ او ښوونکي له راډیو یې زده کړو سره ناول عدد دی. محمد کامران وایي پوهنې ریاست باید په دې برخه کې کار وکړي. له بده مرغه بې تجربې ښوونکي دې کار ته ګمارل سوي دي.
د بده مرغه د دومره موثر نه دي، ځکه چې هغه ښوونکي چې په راډیوګانو کې درسونه ورکوي هغه تجربه د دې نه لري چې دی څنګه کولای شي چې یو شاګرد ته عملا حضور ونه لري دی درس ورکړي، یا هم شاګرد د راډیو له لارې واوري او هغه نه درک وکړي. د ښوونې ریاست باید په دې باندې کار وکړي، معلمینه په دې مورد کې ترنینګ ورکړي. مثلا دوی ته وښوه شي چې تاسو څنګه کولای شي چې یو هلک چې هلته حاضر نه دی په صنف کې عملا تاسو هغه په درس باندې وپوهوئ.
دیرش کلان آقا گول هم ورطا گوشتان لاری.
مو دا گوشتان لاری دیر داگه چه چه مثلا دا سی خخ استازان داوری چه دا ماشمان سام از داکه وکوی او بل پا دیر خم سر استاوه سی وای نسی که ولی دا سی درس داکی او دیر داگه باید نورم دا کیپیت پر سام که خال دا ماشمان سام از داکه وکی.
دا غزنی دا خوگیانو ولسوالی عبدالوهاب بیا در راڈیوگانو لدرسونو چخ خوشحال دی. دا وای تر څو پورې چې د کورونا وایرس ویره ختمه شوی نه وي تر هغه دی دغه درسونه دوام وکړي.
موږ خپل لالي کنټرول اوریدو ته ناست یو، جنوال دې سیاو درسونه زده کولای شي تر څو چې مکتبونه نه شروع شي دا درس باید دوام.
خو د پوهنې چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي تر څو دغه درسونه نورم معیاري کړي. د غزنی پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي دا نوی کار دی او تر اوسه پورې زموږ ښوونکي له رسنیو سره نابلده دي، خو ورځ تر بلې مخ په ښه کېدو دي.
په دې کې موږ هره ورځ ته په تلاش کوو د معلمینو موجودیت پر خپل وخت باندې برنامو کې دی په ښه شکل وکولی شي هغه څه چې دی په ذهنونو کې د هغه د شاګردانو ذهنونو ته انتقال کړي. په دې باندې خو د موږ ورځ تر بلې کار روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله ښوونځي او پوهنتونونه تر نامعلومې مودې پورې رخصت شوي او ماشومانو ته د ښوونځیو درسونه د راډیوګانو او تلویزیونونو په واسطه ورکول کیږي.
تاسو په دې سره ورسېدلو په کابل کې د مازدیګر څلور نیمو بجو ته یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له امریکا سره تر هوکړې وروسته بېلابېلو سیمو کې څه باندې 2800 بریدونه کړي دي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل نن کابل کې خبریالانو ته وویل دغو بریدونو کې د دواړو خواوو د وسلوالو سربیره ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په یوه ورځ کې د کورونا د تر ټولو زیاتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنوي ته ویلي تیرو څلورویشت ساعتونو کې یې 423 مشکوک کسان معاینه کړي چې د 133 هغو نتیجه مثبته راوتلې. بل لور ته د اروزګان ولایت د عام روغتیا مشر وایي په دغه ولایت کې په کورونا اخته دوه کسان له روغتونه تښتېدلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ناټو له هغې اعلامیې هرکلی کړی چې افغانستان کې د سولې لپاره د اړینو ګامونو غږ کړی دی. د امریکا ولسمشر وایي په هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې کمې شوې او حاضر دی چې نورو هیوادونو ته تنفسي آلې واستوي. د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې د کورونا ویروس د لمنځه وړو په هدف د دغې ناروغۍ ضد واکسین او درمل جوړولو چارې چټکې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش پرون ویلي دغې وبا ته ماتې ورکول دا اړتیا پیښوي چې نړیوال سازمانونه او د نړۍ مشران د خصوصي سکتوره ملاتړ وکړي.
له ستلال الدین څخه مننه. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس هم مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسی یو بل راپور لرو. د امریکا ولسمشر وایي په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې کمې شوې دي او حاضر دی چې نورو هیوادونو ته تنفسي آلې واستوي. امریکا دا ډول آلې چې د کورونا وایرس د ناروغۍ په سخت حالت کې زیاتې پکارېږي تر خپل اندازې ډېرې تولید کړې دي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون جمعه وویل متحده ایالاتونه به د ایټالیا، اسپانیا، فرانسې، مکسیکو، اندونیزیا او هندوراس په ګډون یو شمېر هیوادونو ته د مرستې په توګه تنفسي آلې ولیږي. د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې په خپله ورځنۍ خبري غونډه کې وویل د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د کووید 19 یا کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر هلو ځلو خبرې کړې او ټاکل شوی دی چې امریکا یو شمېر هیوادونو ته د تنفسي آلو مرسته وکړي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه امریکا د تنفسي آلو په جوړولو کې لوړ امکانات او ظرفیتونه لري او د خپلو ایالتونو د اړتیا لپاره یې ډېر شمېر دا ډول آلې په ګودامونو کې زیرمه کړي، اضافي یې نورو هیوادونو ته د مرستې په توګه ورکوي. په امریکا کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته ولسمشر ټرمپ د موټر جوړولو فابریکو ته سپارښتنه وکړه چې د کورونا وایرس د ناروغانو لپاره تنفسي آلې جوړې کړي. ډونالډ ټرمپ همداراز وویل په تیره یوه اونۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدا په وړاندې په هڅو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د زیاته کړه په امریکا کې د کورونا مثبتې پیښې کمې شوې دي. ولسمشر ټرمپ په خبري غونډه کې په نیویارک کې د کورونا پیښو ته اشاره وکړه. ویل سره له دې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله نیویارک د دې وایرس په مرکز بدل شوی و، خو په وروستۍ یوه اونۍ کې په دې ښار کې د کورونا مثبتې پیښې کمې شوې دي. د ټرمپ په وینا په نیویارک کې د کورونا مثبتې پیښې د تیرو اونیو په پرتله په سلو کې لس کمې شوې دي. د همداراز وویل د دې وایرس په اثر په نیویارک ایالت کې د تیرې اونۍ په پرتله د مړینو شمېر په سلو کې 40 لږ شوی دی. په امریکا کې تر پرون جمعې پورې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 9,14,46 تنه وو او په دې وایرس د مړو شویو کسانو شمېر نږدې 25,000 تنه اعلان شوی دی. حاضر دمه له امریکا وروسته ډېر کسان په هسپانیا، ایټالیا، فرانسه، جرمني، بریتانیا، ایران او بیا په چین کې چې دا وایرس پکې پیدا شو ډېر اخته شوي دي.
روختیا نړیوال سازمان څوي
کتبلارې ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخ خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه